درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزي بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3.5 میلیارد ډالرو ازادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالره ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شو چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزي بانک څخه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته 3 میاشتې وې او ګټه یې کوله.
هلته ګټه 6.5 میلیونه ډالر راغله او دغه 4.5 میاشتې کې چې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې 4.5 میلیونه ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیونه ډالره دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
شاغلی احدی تیرونه ایل آزادی راژیو سره په مرکه که ویلی و چی تروسه ده دغه امانتی صندوق پیسی ندی مصرف شوی او گطه به لازیات تشی. سلګونو افغان پناهغوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو د پروګرام د ځنډېدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه افغانان له خپل هېواده په دې خاطر وتلي چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دي. په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د افغانستان د دوی له یو کال راهیسې په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو مستحق وګڼل شي او دې هیواد ته واستول شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دغو افغانانو د میشتېدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډېری افغانان اقتصادي ستونزې لري، روغتیایي خدمتونو، زده کړې او ډېرو نورو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یوه ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په مننې سره ویلي چې 10 کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکې کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسوونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده. تاسې د ازادي راډیو 24 ساعته خپرونې اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې نوی شارژدافیر او ډیپلوماټان ګمارل دي. د ایران له لوري طالبانو ته د افغانستان د سفارت سپارل څه پیغام لري؟
کنده ایس کله په دې معنی نه ده چې ګویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې بیړۍ د تلفاتو شمیر نور هم زیات شو. په اسلام آباد کې یو شمیر افغانانو چې له اوږدې مودې راهیسې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي مظاهره وکړه.
نو هیله ده چې زمونږ د پیټو او پیون کیسونه چې کوم دي دا زر تر زره پروسس شي.
په زابل کې د محرقې له کبله نابینا شوې صدیقه وایي
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او وینا سم.
او د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا سره فتش اندیشنه لري چې د امریکا مرستې به د افغانستان په شان په اوکراین کې هم ځای شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره نوې شارزده فیر او نوې ډیپلوماټان ګمارل دي او د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف وي او په ایران کې میشتو افغانانو او ایرانی وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې آیا د سفارت چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټانو ته سپارل شوی. خو د دې سفارت یو ډیپلوماټ پرون ازادي رادیو ته تایید کړی چې ایران ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ ظفر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد په عادي توګه دوام پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیګا په څو ټویټونو کې کړې ده. هغه نه دی ویلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې کله دوی ته رسمن وسپارل شوې او له خپل اړخه څوک د شارژ ظفر او سرپرست په توګه ورته نومولی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې فضل محمد حقانی په دې دنده ګمارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي ریاست رئیس زاکر جلالی هم پرون په یو ټویټ کې دغه ګمارنه تایید کړې او ویلي دی چې د دوشنبه په ورځ به فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې چې له حقانی سره به د بهرنیو چارو وزارت تجربه لرونکي ډیپلوماټان ملتیا کوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه ایراني چارواکو رسما نه ده تایید کړی چې آیا د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اعتبار ورکړی او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې وروستیو کې ویلي وو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسي نه ده بدله کړې. خو په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات حامد راه گذار پرون د ورځې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. ایران سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تر اوسه ورسره ښې اړیکې پاللې. عبدالقهار بلخي که څه هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډیپلوماتیکو کادرونو بدلون یوه معمول چاره او ده، د هر هیواد مشروع حق دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون تر اوسه په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو چارې د پخواني حکومت ډیپلوماتان سنبالوي، ځکه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې چې په نوي ګمارونو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګه د دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو په ټولو برخو کې د پراختیا شاهدان ووسو. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس تر اوسه پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي. خو په ډیرو هیوادونو کې د پخواني ډنګ شوي حکومت استازي تر اوسه فعال دي. د دغو ډیپلوماتانو کار کم شوی ځکه دی چې د ډیپلوماتیکو استازولیو برخه دي کې مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ دفتر او نوي ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکوي او وایي د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف وي او په ایران کې میشتو افغانانو او ایرانی وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د تهران دا اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپل ملي منافعو د اوږدمهاله منافعو د پاره د تاړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کېدای شي د خلکو د خوښي مطابق نه وي یا کېدای شي د دوی د لړمهاله ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږدمهاله د پاره یا پر سیمه کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي د غیر فکولو د پاره زما په نظر باندې چې مشترک دښمن اوس د ایران او د اوسنی رژیم د طالبانو چې دا غا داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدل شي چې بل اخر ایران په دې نتیجه ته رسیدلی وي چې د سفارت دوی ته باور کړی. یعنی فکر کوم چې یو مشترک ګټي یا وګمحالي ګټي کېدل شي د ایران چارواکي ودی تاړ کړی وي چې په غیر رسمي توګه د سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوي چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته چې تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي؟
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې دپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې د هغې سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړی وو، کې په راتلونکي کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړی وو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوي چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت پرسمت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړی؟
خدا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دی، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژور او د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی اغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلې دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلې دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی وو، چین کړی وو، او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده. نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم ونیسي. نو زه فکر نه کوم چې د منطقې هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري، دوی په یوازې سره وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې. نو زه فکر کوم چې که چیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډېر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخته پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت بڼه نه لري.
د نړیوالو چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د پی یو او پی دو کیس لرونکو افغانانو په اسلام آباد کې په یو اعتراضي غونډه کې د امریکا لخوا د دوی د کیسونو د بهیر پر ځنډیدو انتقاد وکړ. د دې غونډې تنظیمونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، له یو نیم کال وروسته هم د پی یو او پی دو پروګرامونو د کیسونو د مختبرولو په برخه کې کار نه ری شوی. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو په پاکستان کې له خپلو اقتصادي او د استوګنې د ستونزو یادونه هم وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
لسکونه افغانان چې د امریکا د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لپاره په پاکستان کې میشتي وای چې دوی له ډیر انتظار ستړي شوي او د امریکا حکومت باید ژر تر ژره دوی هغه هیواد ته ولیږدوي. دوی د یو شنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې یو اعتراضي غونډه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل هغه کسان هېر نه کړي چې په سختو ورځو کې د دوی تر څنګ په افغانستان کې ولاړ وو. د دې غونډې یو تنظیمونکي محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل،
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا و نهادهای
د نننی غونډه هدف دا دی چې زموږ غږ امریکا متحده ایالات او یو سی آر پی مؤسسه واوري. له نیم کال وروسته هم زموږ د توپ کارونو کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی او برخلي کوي. موږ د امریکا متحده ایالات څخه د دې اعتراض غونډه په ترڅ کې غواړو چې په پاکستان کې د آر اس سی دفتر پرانیستل شي، څو زموږ دوسیه پر مخ پوزي.
دفتر قرار است کیس های ما پروسس شوه.
د د دې ترازې غونډې او شمیر ګډونوالو وویل په 300 میاشتو کې تر اوسه له دوی سره مرکه هم نه ده شوې. د دوی په خبره په پاکستان کې د یادو کیسونو لرونکي د ویزو ته ختمېدو په ګډون لګڼو نورو ستونزو سره مخ دي، او ډېری افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په دغه هیواد کې بندیان شوي هم دي. عبدالرؤف قاضي زاده یو له ګډونوالو څخه د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي.
دا شنو ډیر زیات مشکلات لرو، نو هیله ده چې زمونږ دا پی 2 او پی 1 کې سونه چې کم دي دا زر تر زر پروسس شي او د دې په سم مخته لاړ شي.
د غونډې او بل ګډونوال فرخنده عمرې چې وایي یو نیم کال کېږي په پاکستان کې ده. دوی په پاکستان کې لخپل اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2مه له افغانستان څخه د دې هیواد د وتلو تر پریکړې وروسته د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي یا د امریکا تر ملاتړ لاندې بنسټونو سره یې کار کوه د دویم لومړیتوب د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پی 2 اعلان کړ، چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره یې همکاري درلوده د دغه پروګرام له لارې په یاد هیواد کې د کډوالو په توګه میشت شي. په پاکستان کې د پی 1 او پی 2 کیسونو لرونکو په خبره دوی د یو ایس آر ای پی بنسټ لخوا د رسمي ایمیل له لارې دریم هیواد ته بلل شوي، او زیاتوي چې د دې سازمان په ایمیل کې په څرګند ډول ویل شوي چې د کیسونو د څېړلو بهیر به له 1200 څخه تر 1300 میاشتو وخت ونیسي. په پاکستان کې د پی 1 او پی 2 کیسونو لرونکي وایي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو کومه لاره نه لري او ویره لري که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د طالبانو لخوا به ونیول شي، بندیان به شي او آن و به وژل شي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایتالیا په سواحلو کې د کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ د مړو شمیر زیات شوی او په لسګونو نور کسان تر اوسه ورک دي. په دې بیړۍ کې چې له ترکیې څخه یې څو ورځې مخکې حرکت کړی و او د ایتالیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې د سمندرګي په طوفاني څپو کې ډوبه شوې ډېر افغانان هم سپاره و. ایټالیایي چارواکو دا یوه غمیزه بللې او ویلي دي چې د مړو د ښخولو لپاره به د نږدې ښار په اډیرو کې ځایونه پیدا کړي. جزئیات نوریاس
د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمیر شپېتو تنو ته نږدې شوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې تر اوسه په لسګونو کډوال چې اکثره یې د افغانستان وګړي ښودل شوي ورک دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې ښایي د مړو شمیر له سلو کسانو واوړي، ځکه یو شمیر ژغورل شوو کسانو ویلي چې له لرګیو جوړه په دغه کښتۍ کې شاوخوا 200 تنه سپاره وو. د ایټالیا ساحلي ګارډ ویلي لږ تر لږه 80 تنه ژغورل شوي او د اطفایي چارواکو د لمر له پرېوتو سره د 12 ماشومانو په ګډون د 950 مړو د موندلو خبر ورکړی دی. چارواکو ویلي چې د کډوالو دغه کښتۍ 3-4 ورځې مخکې د ترکیې له ازمیر څخه حرکت کړی و چې د سمندر په طوفاني څپو کې له ډبرو سره لګېدلې او ډوبه شوې ده. د دغه کښتۍ درې لویې ټوټې د ایتالیا استیکاتو د کوترو ساحل ته نږدې لیدل شوې دي. د سره صلیب یو رضاکار اګنازیو منګونو وویل چې ټول ژوندي پاتې شوي لویان دي او زیاته کړه چې په خواشنۍ سره په کښتۍ کې سپاره ټول ماشومان په موندل شوو مړو او ورکو شوو کسانو کې دي. دغه راز یو کوچنی ماشوم هم په مړو کې شامل دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي چې د اټکل له مخې یو سل او یو زیات کډوال په دغه کښتۍ کې سپاره وو چې ماشومان او بشپړې کورنۍ هم پکې وې. د ادارې ویلي چې اکثره کډوال د افغانستان، پاکستان او سومالیا دي. د دغو کډوالو د ژغورنې په عملیاتو کې چې پرون د ورځې تر ناوخته پورې دوام وکړ، هلیکپټرې د پولیسو الوتکې او همدارنګه د اطفایې د دولتي ادارې کښتۍ ساحلي ګارډ او سرحدي پولیس شامل وو. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې مړي د نږدې ښار کروتوني یو سپورتي لوبغالي ته او ژغورل شوي هم موقتي سرپناه ته لیږدول شوي دي. د کروتوني ښاروال وینچنزو ووچی دا یوه ستره غمیزه بللې او ویلي دي چې د ښار په هدیرو کې به د مړو لپاره ځایونه پیدا کړي چې خښ شي.
په تیر 2022 کال کې شاوخوا 115,000 کډوال د ایتالیا سواحلو ته رسیدلی و چې شمیر یې د 2021 کال په پرتله 18,000 زیات و. هغه کډوال چې هڅه کوي اروپا ته ځان ورسوي د سمندر له لارې یوه مهمه لارې پر ایټالیا سپره ده، خو د دې لپاره چې ایټالیا او له هغې وروسته نورو د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته ځان ورسوي باید دغه د نړۍ تر ټولو خطرناکه لاره ووایي. د ملګرو ملتونو د ورکو شوو کډوالو پروژې له 2014 میلادي کال راهیسې د مدیترانې په مرکزي برخه کې د 11,000 زیاتو مړینو او د ورکو شوو شمیر یې ثبت کړی دی. د دې پروژې د اټکل له مخې له 260 زیات مړي او ورک شوي د روان کال په لومړیو دو میاشتو پورې تړلی دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یویش کلنه صدیقه د نابینا سترګو د علاج لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ صدیقه شاوخوا یویش کلنه ده، خو شل کاله کېږي چې په سترګو څه نشي لیدلی. دا په یو کلنۍ کې د محرقې تبې د درملنې لپاره د سیمې یوه ډاکټر ته وړل شوې وه، خو د غلطو پیچکاریو د ورلګولو له امله یې سترګې نابینا شوي دي. نور حال په دې راپور کې چې د صدیقې په ژغ پیلېږي.
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او وینا سم.
دا 50 خوندو او څلور ورونو خور صدیقه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د باختو کلی اوسیدونکې ده. دا شاوخوا 21 کاله عمر لري، خو شل کاله کېږي چې د سترګو د دید له نعمت څخه بې برخې سوې ده. صدیقه وایي په کوچنیوالي کې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله یې دواړه سترګې ړندې سوې دي، خو اوس هیله منده ده چې یوه سترګه یې رغېږي. دا له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او شتمنو کسانو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده زما غاښ تر نړیوالو پورې ورسوي. زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او وینا سم، او له ما سره کومک وکوي. پلار مې ډېر بې وسه ده، وس نه لري، کنه د چا به زړه غواړي چې د خپلې لور سترګې نه وي او دی ورته ناست وي. د پلار مې وس نهسته، که تاسو یو کومک راسره وکړي ډېر به ښه وي.
صدیقه وایي تر ټولو غټ ارمان یې د نړۍ د ښکلاګانو لیدل دي، او سخته کړیږي چې مور پلار ورونه او خویندې اوري خو لیدی نه سي.
زما خو ډېر ارمان ده چې زه دا دنیا ووینم، خپل مور پلار ووینم، قریبان ووینم. ډېر ارمان مې پر زړه ده. ما هېڅکله هم دا دنیا نه دلدوې، ځکه دا دنیا ووینم زه سې له ځان سره فکر کوم زما به بېخي زاره وچوي او ژوندۍ به نسم پاته. دوانه خوشحالي پر ما راست، زه چرت وکم لا دوانه خوشحالي پر ما راست. نو بیا زما سترګې جوړ سه، هغه خو به بیا یم ما خوشحالي وي. نو زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده زما غږ تر نړیوالو پورې ورسوي.
صدیقه وایي سخت له کړاوونو ډک ژوند تیروي، خو اوس یې په خپلو هیوادوالو باور پیدا سوی چې د دې د سترګو د درملنې په موخه به ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي.
سی نور وینم سی دغه لا څوک راته وای وای کاشکې د سترګې وای. ما ته ډېره ژړا راسي، بیرته هم زه خدای مهربانه ده، دا به مې خدای په نصیب کې کړی و. سی ډېره خوشحاله سم او ډېر زړه مې ښسي. څه خبرې څوک ته ډاډ خبرې راته وکړي، بیا هم ژړا راسي، بیرته خوشحالي. دونه خوشحاله سم سی بیخي ژړا راسي، دا اوس هم دونه خوشحاله یم سی بیخي وم ژړلې مې وای.
دا صدیقې پلار عبدالرحمن کیسه کوي چې لور یې شل کاله وړاندې د مورکې تبې د درملنې لپاره د سیمې یو ډاکټر ته یووړه، خو د غلطو پیچکاریو ور لګولو له امله یې د لور سترګې نابینا سوې. وروسته یې د غزنی او بیا د کابل په ځینو روغتونونو وګرځوله، خو درد یې دوا نه سو. اوس په کور ورته ناسته او د بل د لاس متازه ده. عبدالرحمن زیاتوي له شل کلونو وروسته یې صدیقه بیا ډاکټرانو ته د درملنې لپاره بېولې ده، خو هغوی ورته ویلي د لور یوه سترګه یې رغېږي، خو په درملنه یې شاوخوا 3,000 افغانۍ لګښت راځي. دی وایي د دومره پیسو وس نه لري چې د صدیقې د سترګو درملنه وکړي.
بلاخره سږ کال خارجي ډاکتران منې کابل ته رالو، غول د دې سترګې اتمن علاج کیږي، ګروپ ویني د لمر سترګې ویني، اته نو علاج کیږي. خو ستاسو له قدرته تیره د تاسو نسی ګډه اقتصاد غواړي، دا خارجه دغه مې راوړل کی که سترګې راوړل کی. نو زموږ تر قدرت تیره ده او دا وباله ریاجزم ده. اته نو که تاسو پر میډیا پر دغه د خبرونو وکولای څوک خدای پیدا کوي او د دې علاج خدای وکاوي، ما ایسته ورته برابر اسوم.
صدیقه خپلو نابینا سوسترګو ناهیله کړی ده. دا وایي په زړه کې ارمانونه لري، خو کم رسته ورسره ونسي دغه ارمانونه به په زړه کې غوټه پاتې سي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې د میلیاردونو ډالرو د لګښ له څرنګوالي درس اخیستی او له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې په اړه د څارنې تګلاره بدله شوې ده؟ جان سوبکو دا څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په تازه مرکه کې کړې او اندېښنه یې ښولې چې که د دغو مرستو سمه څارنه ونشي شایي د افغانستان په څیر ځایې او اصلي هدفونو ترلاسه نشي کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوبکو وایي اوکراین افغانستان نه دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو مرستو او پر هغو د څارنې په اړه د متحدو ایالتونو تګلاره بدله شوې؟ جان سوبکو چې څه باندې یوه لسیزه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د میلیارډونو ډالرو ضایع شوو پیسو د څرک معلومولو لپاره هڅې کړي. دغه څرګندونې له اوکراین سره د امریکا د 133 میلیارډ ډالرو پوځي او نورو مرستو په اړه پرون یکشنبه له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې کړي دي. جان سوبکو وویل موږ له افغانستان سره په ښکېلتیا کې ډېرې مهمې تېروتنې وکړې. د ښاغلي سوبکو په خبره د مرستو ناوړه پایله دا ده چې مرستې منحرفې کېږي او په داسې ډول اغلا کېږي چې خپل ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کوي. جان سوبکو له اوکراین سره د امریکا مرستو ته په اشاره وویل متحده ایالات له دې هېواد سره د وسلو او پیسو مرسته کوي چې کیف د روسیې په وړاندې جګړه وګټي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار مشر وویل که له اوکراین سره پر مرستو سمه څارنه ونشي نو به غلا شي یا به هم سیمه ییزو اولیګارشانو یا ځواکمنو او شتمنو چارواکو او سیمه ییزو سیاستوالو ته ولېږدول شي چې عادي اوکراینیان به د ضایع کېدو شاهد وي. جان سوبکو وویل نتیجه به یې دا وي چې د اوکراین حکومت به د یوه عادي اوکراینی چې په جبهه کې جنګیږي او له خپل سره تیر دی ملاتړ له لاسه ورکړي او دا هغه څه و چې د ده په خبره موږ په افغانستان کې تجربه کړل. د جان سوبکو په خبره افغانانو ولیدل چې ټولې دغه پیسې په څه ډول د فاسدو سیاستوالو یا د افغانستان په بڼه رامنځته شو اولیګارشانو یا ځواکمنو چارواکو لخوا حیف ومیل شوې. سوبکو زیاته کړه کله چې طالبان د پرمختګ وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي وو یوه سرتیري یا د پولیسو افسر یا د حکومت یوه عادي کارکوونکي وویل چې ولې باید د دغسې یوه حکومت لپاره چې هر څه غلا کوي ځان ووژني او موږ متحده ایالات هم د بسپنه ورکوونکي په توګه د فاسدو ځواکمنو چارواکو او سیاستوالو د ملاتړو په توګه پیژندل شوی وو. که څه هم سوبکو وړاندوینه ونه کړه چې اوکراین به دوهم افغانستان شي ځکه دواړه هېوادونه له کلتوري د بنسټیزو تاسیساتو مدني جوړښت او حکومتولۍ له پلوه خورا توپیر سره لري. د اوکراین جګړه د یوه ځواکمن دښمن په وړاندې دفاعي جګړه ده، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړې کورنۍ اړخ درلود. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش وایي دا د حیرانتیا خبره نه وه چې افغانستان څرنګه د طالبانو لاسته ولوید ځکه ټولې نښې لیدل کېدې چې دا کار به وشي. جان سوبکو د امریکا پر یو شمېر ادارو د انتقاد په توګه وویل چې ډېرو ادارو ورسره معلومات نه شریکول او زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت د ړنګېدو تر وخته یې راپورونه خپرول او د بېلګې په توګه د دې یادونه وکړه چې ډېر ځلې یې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې څه ډول وسلې ورکړي یا هغوی څه ډول وسلې په لاس کې لري معلومات ورکړي، خو هغوی له دې کاره ډډه کړې وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په تیره لړم میاشت کې په یو راپور کې د افغانستان د پخواني حکومت د ړنګېدو شپږ مهم لاملونه په ګوته کړي او ویلي وو چې متحدو ایالتونو د 145 میلیارد ډالرو په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته ډیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شموله او مسؤول حکومت جوړ کړي چې د دغو پیسو ډیره 3.2 میلیارد په حکومتدارۍ او اقتصادي پیاوړتیا مصرف کړي، خو نتیجه دا شوه چې د 2021 کال د اګست په 15مه دغه حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. افغانستان نن له یوه داسې بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی چې په وروستیو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کمدیش ولسوالي د فیرلند د ننګرهار د حتم ناحیا د قریش آباد کلي اوسیدونکی یو. موږ سره د موسسې کومک نه کوي، دوه کاله دلته بیکار یو چې د نورستان خلک د سارت کلي نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومک نه کوي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راځو نه. مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدورین نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسین، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکه د کار په تمه ناسي. خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشت ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې به راولم د دې سات لنډو خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3.5 میلیارد ډالرو آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخت آزادی رادیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانکه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شي او مخکې له دې چې د امانت د صندوق ته واستول شي هلته 3 میاشتې بیا او ګټه کوله. سلګونو افغان پناه غوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو د پروګرام د ځنډېدو په خاطر مظاهره وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستو په مننې سره ویلي چې 10 کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي دي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوست پر ورچاو ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 د خکې اونیز بحث مو نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 د خکې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هوا د طالبانو له بیا واکمنې دو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بیلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډیری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزیا سسی چارو پو احمد خان اندر او خبریال او د سسی چارو کتونکو اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دواړو میلمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزی چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او معاصر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانی صاحب ته، همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد چې طالبانو یادونه کړې چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي. خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار یې کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات یې رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرېکړه چې کورنۍ جګړه ور باندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې که څه هم ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوې دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د اوسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا اډې به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینې خارجي ټانکونه لیدل کېږي، او همداسې په قندهار کې الوتکې کینی خارجي، او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته له پخوانه. او بل چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد کې کېدل لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د
شینګر په باندې ولوي اډه په دې خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به مؤثر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوان به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه نوري صاحب، اندر صاحب تبصره دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس خو اقتصادي زونونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل لاسته باندې، یعنی موږ دغه سیستم نه لرو چې موږ تولید کوو، موږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې هغه کې ورته وایي. له دغې سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده، موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي، او د دې د پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او کده سی ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ نه لرو او بیا خارجان د خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په zarar ده د افغانستان په کلک zarar ده او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کومه ګټه ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوزي اړې په دغه نیوي ار چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو ود دغه ته نږدې ووسی دا چې واره بګرام تراوړي له دغه څخه له اجګاکس خو اوس پنه راوړي یا ل اینکس خو د میسو د بری راوړي او دلته دغه کې یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په مو ځایونو کې ورته دغه سی الته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سی دغه وجود ولري دستگاه وجود ولري یو تخنیکی دغه وجود ولري ظرفیت وجود ولري سی دغه مادنیات دغه کې نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سی
بله قانی صاحب
بله فکر کوم چې ډېر پیچلی دی
بله قانی صاحب بیا هم د بحث دوام ورکو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ لپاره د موضوع ماده اقتصادي چارو لشنون کې از رخصه حافظي څخه په مرکه کې هم مو پختله البته ځینې پختنه مې ځینې مطرح کړل لومړی مترې پختله چې اول دا چې دغه پوزي اړډي اوس پر اقتصادي زونونو بدليږي دا به غیزمنې وکنه خغلی حافظي په جواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینی کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوی نندرتون ځینی جوړو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نشو
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیوړي کېدو سره مرسته وکړي
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ واد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالی سیستم څخه بهر پاتې دی او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نوي توګه د خدماتي پولی یا د صرافیانو لاره دا کار کوي نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصادي او برخوي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي تر سره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقه د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګري لپاره ګټور دي
ازرخ شحافظي او قانیس تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړي پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډیر دغه پوزي اړي له خارجي مو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي کله خاري سیمو اوسیدونکو دومره ګټه ترې پورته نکړي مونږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده په مالداري باندې ولاړ ده څه فکر کوي چې کچېرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوزي اړي دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات په تر دغه اړو پورې ورسیږي که سم تر اوسه پورې ګونګ ده یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کوم اهداف لپاره دغه اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي
زه کوم دغه کې په زراعتي سکتور کې یا د مالداري په سکتور کې یا د لایو سٹاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دا خانبات دغه کو بنسټیس کو یا ارګانیک کو دغه سی اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل افغانستان یو زراعتي ملک دی کوم ګولې سوسی ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دالته نړۍ را دغه کو یا تاتر دې پر عزت دغه کو اوس ګورې اسرائیل ور دې ګول کې مملکت ته وغه د حکومت کې له دغه سره مخ به اسرائیل هم نراول لري اسرائیل اوس هم توبه ده لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په ایساک تروس نه پوری نړۍ متعارف کړی دی نړۍ سره دغه سوې دغه ټکنیک دی راولل حساب کو دی غیله لپاره ضرورت نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوزي اړه او انتخاب دا ورور په دې پوزي اړه کې دا شی تر سره شي او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسری امنیت ته سرتاسری امنیت ته پوزي اړه کې سوداګر سکي پوزي اړه کې خبر جنګالي وي جنګونه به یو حالت
بلخ بله قانې سر
کول سي دا مسله له لوی سره سره یو دغه یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده او که چیرته صنعتي ځون کې موږ دا غواړو اول صنعتي ځون کې صنعتي ځون کې د زبګ صنعتي دغه یو نټونه دلته نسته کنه د صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه ستا د دې لپاره مخکې د دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو دي صنعت څاپ دی اړول لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو تقریبا په دې وسنه حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه شیطان تراق ته ناست یو نو موږ به څخه لوک ولا سیسی د دومره پاور دغه
پیدا بله قانی صاحب مننه اندر صاحب هر هیواد اتمن خپل راتلونکو سنجوي پسمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره هر هیواد پیاوړی پاوست ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي په دغه پوزي اړو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پاوز لپاره لازم ندي چې ځینې وساتل شي کیدای شي چې راتلونکو کې د یو منظم پاوز لپاره ورڅخه استفاده وشي
مننه کوم ډېر هغه پوښتنه ده زه ورسته یو ورزم د آذربایجان یوه خبره چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سم کټول لپاره دا د دوی انتخاب کړي نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې د قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړی ځکه افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی نور سیاسي تعاملات ته کې خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر ځان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده راځم تاسو پوښتنه ته دا تاسو پوښتنه ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو واده یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډي وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي نو د دې حکومتونو وظیفه ده خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده پوزم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونې په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونه کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدا حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډیر نور اقتصادي ګټه کړي که چیرې د پراتونکو کې د پاوز لپاره دغه چې اډي او یا هم دغه چې ځایونه جوړوي دا په خپل ډول بل مصرف د لوی مصرف ته کوي
بله بله من انا قانیس تاسو د اندرس بل خبر سره موافق یاست
بالکل دا د پای استحکامات د لودین کې دغه اړې کچې ته موږ کولای شو پاینده کې د پای اهداف ولر او هغه اهداف تعقیب کړو د ولر دغه اړو سره د هغه اهداف په تعقیبولو کې کار واسطل سي او دا بعد خبره ده ځکه دا باندې سرټونه په پای شکل په پوزي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سي بیا او دغه ده او نو بل په لاس غو په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچ او په ډېر لوړ تخنیک د غسیبي دي داسې معنی لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستورانت کې ګوډي خورو اول څه دغه کیږي دا د امریکا د پاوس په دغه باندې جوړ شوی دي د اړتیاو په بنیاد باندې او موږ په درې منړې جوړ ډېر پخیرترین 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 ملک یو هغه یو داسې ملک چې عبر قدرت وي د لپاره د استخباراتي اهداف ته لودي او سیمه دا پادرګلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو په غوړو سي دار کم دفاع وکړو سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه د پای دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ د ګټنه کوي او دغه د ګټنه موږ په واسه وسوم نه دی پرا او دا که سبا ته موږ دغه کو پېښرافت کو په استلا باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې د پوداس پوزي اړې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزی آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړ کړی وي او هغه باندې موږ کولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دې بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغه چې د شنډن هوایي اډه چې د زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي، تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کړه چې کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هغه هلته لارې ته غځېدلې وي، بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې تر کمبله وزغل ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغه یې خواڅه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو لوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقویې لپاره داسې کار واخیستل ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د اړتیاو پر بنیاد باندې نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو په خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو خپ موضوع غکړه چې موږ د خپل اړتیا او پراساس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بې وزلي ډیره زیاته ده، ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي، نړیوال پانګونه ته زړه نه کوي په افغانستان کې. په دغه یو حالت کې دغه مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وي، آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر زر ووزېږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به یې په رسمیت وپېژني، ډاکټر ورکړه بل نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اندیم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر زه شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هېوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او د دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر هغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتي کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چا دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده، ځکه او بل اخوان اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کوي چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیساري کې موږ خلک ولر چې په روبات ولاړي تذکری کېدل کېږي، دوی پوځ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومی کې چې د پردې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري همسنسیان کوم یو دي کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامی زده کړو کودري، آیا دا خارجي مشاورین دي د سرکار کې، آیا دا ملا صاحب خپل دومره په اردو کې په دونه او داسې د اصول نامو د مرام نمونه هم داسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پېژنه جوړیږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دی راوسته، خو اوس د ژوند، د کار، د تعلیم، د افغانستان د معاصرې نړۍ وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دې نه باید وځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي دغه نظامي اډې که چېرې وزارت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشونه ته جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان راغلي، بیا یادونه کوه چې په مېلمستون انفجارات وشول، دروسی سفارت انفجارات کیږي، خلک داریږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پیسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي دي تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان پکې پیش قدم شي واقعا غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانی صاحب، د افغانستان ورستۍ لسیزو جګړو تک زیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز
مخکې ډنګ شوې د افغانستان د سویل کې چې ډیر ګاونډیان نه غوړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري یو قوي پاوز ولري فکر نه کوي چې دا هم د زینو خای له خوا د سیاو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څخه نشي په اوږد مهال کې
ګوره د استاد یا به استخبارات دغه اهداف ست یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ست ټارګټونه ست په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي او کله پراکسي حالت وځو بیا دغه کیږو چې بلې استقلال خواته ځو دا هم یو تاکتیک غواړي یو هنر غواړي یو پوهه غواړي یو دغه غواړي خو هغه هم نسته راسره نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی یو حالت د پراکسي دغه دی کنه د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي د هغه د یو حکومت استناد وکړي داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر یو څوک په مسلمان نه وي انجینر بي دغه بي بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی شنڅټی دی یو ډاکټر به بیا ته وایي دا شنهاړی دی شنڅټی دی د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د دې شبخانی د لابراتوار امیر املا مقرف کړی نو ته بل دې ورونه سره څه کوي په دوه دواوي ته شپه ورځ په دواوو خوله پریس ولسی پر سوجدون سندای و سی یار رب ہدایت ورته وک دی له ہدایت من دی وی صاحب من بل خواته روان نو زک کنه کو سی دغه دې بګ دې دومره صفه دې په دې په حاکمیت کې وکول شو بل پراکسی د غسغه و ز کنه دغه پراکسی ننګون وسخه له د پراکسی خطرونه وسخه له د پراکسی چیلنجونه خو ګرین زک دې 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 ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را پورته کول یا دې یو ملي باور یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګر سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې را مدرسې دی ویل دا یار نه می دی ویل بس نو ستاسو
مننه قانې سي
مدرسې ویلي سراج په فوز کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه کوي
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت قانې او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته
پریمیک دی چې والوزم پریمیک دی چې والوزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن زری ماتړی پریمیک دی چې والو زما زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی زدا لاهو په زم زمو کې زګی دلی زدا زان غږ د ژوند منځ ته را بللیم لمونځ مې په لمن کې دغه سیس په چلیم ظلم دی په شونډو ظلم دی په شونډو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي ګل شي وچ ډندر چی بي اواو بي شبنم شي مشا آدم ګوخي نا هوا دي بي آدم شي مړاوي بادم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزرې ماتړې شپو
ته پات کی ګدرنا وزري ما تړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ما تړي رنا وزري ما تړي زاد زمانه جب ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو غود وختونو پاد رکیم اوس می داسی تاریخ.